په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
ټول مشهورون به د مشال د خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بغیر له نتیجې تیر شپه پای ته رسیدلی، دویم پړاو به نن کیږي. د ایران قضایي ادارې ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد دی په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله په بند محکوم شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویلي چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. تېر ورځ د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علی امین ګنداپور ژمن ده چې د زمشو ضلعو د ولس محرومۍ ختمې او هغه سیمې د پرمختګ په لور روانې کړي. تر دا مهال معلومه نه ده چې زمشو ضلعو کې به په کومو برخو کې صوبایي حکومت زیاته پاملرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې قبایلي ولس سره دا ډول وادي شوې دي، خو عملي کار پرې نه دی شوی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور د قبایلي ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې ژمنه په داسې مهال کړې ده چې د پختونخوا د خزانې وزارت په جون کې د روان مالی کال 2023 او 2024 میلادي کال د بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي. د بر جنوبي وزیرستان د پوځي عملیاتو متاثره شوي خلک وایي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود دوی تر ړنګو شو کورونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مئی پر 12 مشال لیډو سره په خبرو کې د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپو مسجد وویل چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي وو، خو حکومت د ژمنو باوجود تر دې دمه تاوان نه دی ورکړی.
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو، خو هغې سره سره د میږو کورینه جوماتینه ړنګ شول. خو میږ چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 1,00,000 کم او بېش کورینه ړنګ شوي دي. خو داسې 3,000 کم 50,000 خلک یې ته موضوع ملاود و، او د 6,000 کم او بېش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي. په وطن شه اور لویږي د دې د
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د مکمله ویجاړ کور 4,00,000 روپۍ او د جزوي زیانمن کور لپاره 1,50,000 روپۍ معاوضه مختص کړې ده. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي آصف خان د مئی پر 12 مشال لیډیو ته وویل چې دا قضیه به د صوبایي حکومت له چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم سیړي او د ولس د دې ستونزې د حل لاره به راوباسي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی دور بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم دور به نن کیږي. تېره ورځ رسنیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر دیا لانګو ویلي چې حکومت غواړي دا ستونزه د خبرو د لارې هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 3.5 میاشتو راهیسې په زرګونو تجارانو، لغړیانو او مزدورانو د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د مئی د 4 نیټې څخه یې د کوټې چمن د لوی سړک ترڅنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي. تېره شپه د خبرو اترو دا پړاو د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر میر دیا لانګو په مشرۍ کې د حکومتي او د چمن د پرلتوالو د هغه کمیټې چې مشري صادق استغزي کوي ترسره شو. په حکومتي کمیټه کې د کورونو چارو د وزارت صوبایي سیکرټر، د هغه صوبې د پولیسو مشر او د صوبایي سملی سپیکر کیپټن عبدالخالق شامل وو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان فرحان حق د یکشنبې په ورځ مشال لیډیو ته وویل ملګري ملتونه افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د وروستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي. سرمنشي د افغانستان له خلکو سره خپله خواخوږي ښوولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو له کبله د څه باندې 300 کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلون له کبله 315 تنه مړه شوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل له کبله د 350 کسانو د مړینې تر څنګ 1410 کسان ټپیان دي او 2500 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. وروستۍ خبر دا چې د ایران قضایي ادارې ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد ده په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله په بند محکوم شوی دی. دغه ادارې په مشخصه توګه په کلام د تورونو تفصیل نه دی ورکړی، خو د رسنو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی به 3 کاله په بند محکوم شي. د پاسداران سایبر کول اردو په د خپل ټلیګرام چینل ویلي 15 کلن زیبا کلام هغه مهال ونیول شو چې د تهران د کتابونو یو نندارتون ته پلار و. زیبا کلام په خوا د دولت پر ضد د پروپیګاند او د آنلاین ناسمو منځپانګو د خپرولو په تور په زندان کې پخوا وار له مخه وخت تیر کړی. هغه پخوا هم په آنلاین سیاسي فعالیتونو کې د ښکیلتیا څخه مخ شوی و منع شوی و. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. ټاکل شوی د چمن د پلتوالو او د بلوچستان د حکومتي چارواکو ترمنځ نن د خبرو دویم پړاو وشي. له خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین ګنډپور پرون ویلي چې حکومت باید د قبایلي ضلعو پرمختیایي چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا غصوبې د اسمبلۍ یو پخوانی غړی بیا وایي چې تېرو حکومتونو هم ورته ژمنې کړې وې خو لا تر اوسه عملي شوې نه دي.
داسې دوی کوینا چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نور بندي بستی چې کومې ضلع دي په هغه کې لګوي.
د بر جنوبي وزیرستان یو قومي مشر وایي زرګونه خلک لا هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو یې د معاوضو په تمه دي. او په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو احتجاج روان دی. دوی د ټیوبویلونو لپاره د بجلی غوښتنه کوي.
زمیندار تباه او برباد دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو تر تاسو ته له رپورټونو اورولو مخکې ورزو کوټه ته لاغ ځای سره خپل خبریال ایوب ترین ملګری شوی دی. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشي وایي. دا د چمن د کچې کم تقریبا درې درې نیم میاشتې وشو چې هلته احتجاج روان دی. پرلت دغه ځای تجارانو مزدورانو وهله دی او د پاکستان حکومت د افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط ختمولو د غوښتنه لري. نو داسې تاسو موږ ته خبر راکړو چې پرون لکه چې د حکومتي چارواکو د دغه احتجاج د مشرانو ترمنځ خبرې شوې. نن ویل کېږي چې دویم پړاو خبرې به هم کېږي. نو دا خبرې پیل شوې دي یا نه دي شوې؟ تر اوسه تازه معلومات تاسو سره څه دي؟
ډېره مننه بادشاہ صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې د بلوچستان د حکومت لخوا یو کمیټه جوړه شوې وه د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میر ضیا لانګو په مشرتابه کې، کوم چې پرون د یا بیګاش په چمن ته رسیدلی وو او دوی د پرلت کمیټه یا د مشرانو سره خبرې پیل کړې وې. دغه خبرې د سهار تر 4 بجو پورې روانې وې او په دې کې د دواړو خواو څخه دا ویل چې دا کومه ستونزه ده د چمن او سپین بودک ترمنځ. دا واقع د خلکو لپاره یو لوی مشکل رامنځته کړی دی. د پرلت چې کوم برخوال دی هغه دا وایي چې د دوی وغوښتنه ده هغه دا ده چې د اکتوبر څخه لمخه تیر کال د اکتوبر د میاشت څخه لمخه چې پر د چمن او سپین بودک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره چې کوم د شناخت کارډ یا تذکرې کوم شرط وو هغه دې بیرته په هغه باندې عمل وسي، ځکه چې په هغه وخت چې کوم لنډ مهاله مرکزی حکومت نو هغه دا پریکړه کړې و چې پر پول به د نومبر د لومړني نیټ څخه د پاسپورت او ویزې د لارې خلک تک راته کولای شي. د دې په ضد پر لت پیل کړی و او شاوخوا 200 ورځې سوي دي او دا پر لت وسم روان دي. برای شپه چې کومې خبرې سوي دي نو په هغه کې د پر لت د مشرانو په خبره چې د کم د حکومتي کمیټي و هغه دا غوښتنه درلوده چې دوی دی دا د کوټي او چمن روډ چې د مېد څلور منټ څخه بند دی هغه دی خلاص کی او دغه ډول چې کم د پوینا خلکو ته ډیر زیات مشکلات نو بل دا دی چې د دوی د نن څخه پر لټوالو د سردي عسکرو چې کم کله د دغه لار بندول او دغه ډول د ډیپټي کمشنر چې کم یا مرستيال کمشنر چې کم دفتر دی دغه لار بندول نو هغه چې دی هغه لار بندیدلو خلاص کړی ده. البته چې کوم د چکوټي او چمن لویه لاره ده هغه تر اوسه تړلې ده. د پرلتوالو د مشرانو په خبره چې دویم پړاو چې دی هغه به نن ماپښین د خبرو بیرته پیل کیږي او بلخوا په دې دغه کې د چې کوم مرکزي کمیټې د حکومتي کمیټې د میر ضیا لاګو په مشرتابه کې هغه و پرلتوالو ته تسلي ورکړې ده چې د پاسپورټ یا د ویزې شرط چې دی دا د پاکستان د وفاقي یا مرکزي حکومت لخوا سوی دی. نو په دې ترڅ کې به د بلوچستان اعلی وزیر چې دی میر سرفراز بوکټي هغه اسلام آباد ته ځي او په اسلام آباد کې به د وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دغه ستونزه د وفاق د لارې هوار کړي او دغه وروسته به بیا سرفراز بوکټي برت راځي چمن ته او د چمن چې کوم پرلتوال دی دغه سره به خبرې کوي. نو دا وخت چې دی په چمن کې پرلت چې کوم دی هغه روان دی خو داسې بریشي چې دواړه فریقه یا دواړه ډېرې و داسې یو تفاهم خواته روان دي ځکه چې کوم پرلتوال و نو هغه نن چې کوم دی به د سردي عسکرو د کلی چې کوم لاره بندول هغه نه ده بند کړی او دغه ډول د مرستيال کمشنر دفتر مخنیوي به کوي هغه نه دی کړی او دی دا وایي چې موږ د خیرسګالي په توګه دغه کار نه دی پورته کړی. البته چې کوم لاره بند ده د چمن او کوټ ترمنځ پر دې باندې د خلکو تګ راتګ او دغه ډول چې کوم تجارت هغه خو بند دی لیکن دی دا وایي چې موږ د دې څخه مخکې وو نیم میاشت کېږي چې کوم د دې احتجاج روان و د افغانستان سره چې کوم تجارت و هغه نه دی بند کړی او نور چې کوم کارونه و هغه نه دی بند کړی لیکن د مې په درېمه نیټه چې کله په چمن کې د دې په وینا د سردي عسکرو لخوا ډزې وسوي او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي نو د هغه وروسته بیا دوی چې دی سخت ګامونه پورته کړل او په چمن کې د پاسپورټ دفتر وتاړي دغه ډول چې کوم پریس کلب و هغه وتاړي او د دې سره سره نېشنل بینک او د بی آر ایس پی او غیر سرکاري تنظیم دفتر و دا وتړل. نو دی بل خوا چې کومه د کوټ چمن لویه لاره و هغه هم په کوژه کې وتړله چې تر اوسه پورې بنده ده او لامل عام خلک چې دی بیا په خاص توګه ښځې ماشومان سپیږیری ناروغان دغه ډېر په مشکل کې دي او بل دا دی چې هلته د خوراکي توکو قلت چې دی هغه زیات شوی دی چې لامل په چمن او شاوخوا برخو کې چې دی د خوراکي شیانو بیا هم لوړه شوې ده.
ډېر مننه ایوب ترین و زمونږ خبریال کوټې مونږ ته معلومات راکول. نن تمه ده چې ماسپخین اوس خوال ته خیر ماسپخین بس دی تقریبا خو د چمن د پرلتوالو د حکومتي چارواکو ترمنځ به دویم پړاو خبرې کیږي. پرون بیګا ټوله شپه دی خبرې کړې دي خو کومه نتیجه مخه ته نه ده راغلې. نن به وګورو چې دا خبرې پیل شي نو خپل خبریال به بیا هم تاسو ته تازه معلومات درکو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور ویلي دي چې حکومت به د قبایلي ضلعو پرمختیایي چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي خو د قبایلي ضلعو د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ ځینې شنونکي هم وایي چې د صوبې تیر حکومتونو هم ورته وعدې کړې وي خو لا پوره شوي نه دي. وزیر اعلی ګنډپور د قبایلي ضلعو د پرمختګ خبر په داسې وخت کې کړی ده چې د صوبې د خزانې وزارت د راتلونکي مالي کال لپاره د بودیجې په جوړولو بوخت دی. پر دې سربېره صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص ګټې او نورو بکایجاتو غوښتنې هم وخت په وخت کوي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
تیره ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې په ترقیاتي عمل کې به زم شوي قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلي ضلعو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2018 کې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروستو د هر مالي کال په بجټ کې د قبایلي ولس سره دا ډول وعدې شوې دي خو عملي کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میرکلام وزیر د مئی په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکړي چې دوی قبایلي علاقې ته کار وکړي. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړای و په هغې کې هم دوی د قبایلي علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې موږ ډېرې پیسې راغونډې کړو او د قبایلي ولس په نوم باندې دنیا ته موږ دا وویایو چې دلته ډېر کارونه موږ ته پاتې دي. خو داسې دوی کوي نه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نورې بندیبستې چې کومې ضلع دي په هغه کې لګوي. زمونږ آلرېډي دوی موږ سره په ازم کېدلو کې په 2013 کې وعده کړې وه چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو، مطلب هر کال به 100 روپۍ درکو. زمونږ کوم آی ډی پی چې وا چې دا به هم دوه چنده کېږي، هغه هم دوه چنده نکړه. په این ایف سی کې هم 3% دوی وعده کړې وه چې دا به قبایلي ولس ته ورکوو، هغه هم موږ ته را نکړه.
په پیښور کې خبریال رسول داوړ وایي د قبایلي ضلعو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي. خو په قبایلي ضلعو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
نهټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چې کوم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټوکیږي خو په غټه کچا باندې نه یې داسې نوی روډ موږ چرته ولیدو او نه مې داسې پل ولیدو نه مې داسې اسپتال ولیدو. حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورتحال وه نور هم خراب شوی دی. دغه شان روډونو خسته حال شوي دي او سکولونو دا صورتحال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي او ځنه کې ټیچرز نه وي، ځنه ټیچران اویلیبل نه وي. بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللی دي او دلته کې ټیچر وي. نو دغه شان ډېر بد صورتحال دی. خلکو ډېر امید و چې زم شي د ازلا نو بیا بس هدا پورې ترقی وکړي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
خبر پښتونخوا ته خپله هدا پورې کوشش کوي خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دا نه ده. د سیاست لپاره دې لپاره خو د وفاق خلاف نارې وهلې کی خو د قبایلي علاقو لپاره نه د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د قبایلي ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې ژمنه په داسې مهال کړې ده چې د پښتونخوا د خزانې وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
دا مشال رادیو ده.
د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګو کورونو معاوضې لا هم حکومت نه دی ورکړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مشال اډو ته ویلي چې 65,000 کسان د حکومت په تمه دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د برجنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان بیا وایي چې دوی به دا مسله په اسمبلی کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بجټ کې بیل کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
زمیر د مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو خو هغې سره سره د میر کورینا جمعتینه ډنګ شول خو امیر چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 1,00,000 کم او بېش کورینا ډنګ شوي وي خو داسې 3,000 کم 50,000 خلق ته موضوع ملاود و او د 6,000 کم او بېش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي په وطن شعور لویږي د دې د رهایش هېڅ طریقه نشته دی کورینې ړنګ دي نو خیمې لګولې دي نو میر د حکومت نه خاص کر د آرمي چیف نه د دې د پلیسې تحت د میر کورینا ړنګ شول در په در شولې نو میر مطالبه هم د دې نه کوي چې فوري طور د ودا خلکو ته موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړی دو خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړې.
جنوبی وزیرستان اپریشن وشو بدن آباد په 2017 کښې د خلق وسکیر وشوله نوې سفره د خلکو ته نه دي ملاو شوي دغه څه وجه دو دغه حکومت امیر ته د دغه سفه وویایي چې لیا د دوسته د ریپې درکوه یا یې نه درکوه.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلي نماینده سیف خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجہ غیدا
د سروې پیسې پوره مین چې کوم امیر ته کمپنسیشن ملاوي یو ملاوي د وفاق نه پیسې وفاق بیا ته کمیټ کړي وي صوبې نه بیا ته کمیټ کړي هغه حوالے سره امیر ټول فیکټس اینڈ فیگرز برابروي چې کوم صوبائی لیول باندې مسله دو آ خالی چې کوم لاسټ سرویس چې کومې شوې دي آ خالی کښې موټر ته بچګول دي هغه نه ضروري خبره دا ده چې کومې سروې ور لاجلې شوې دي صوبې ته صوبې آ ټولې اماؤنټ چې دا فیډرل حکومت ته لاجلی دی چې وفاق ته پیسې دی بیا ته روکي مین خبر ہے تو وفاق سرا دو بجٹ چھپی رزے دی مندر امید دا انشاءاللہ چھپ نیکس بجٹ چھو دا دمیہ تا پیسے جدی
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې کا حکومت یې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې زر ویر نه کړې بیا وو د ضلع اوسیدین کې یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت یې باید ژوند کولو ته پرېږدي او افغانستان ته یې تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه غونډ کړی شي. دوی په خبره د پی آر کارډونو موده د جون تر 1 نیټې پورې غځول شوې خو بیا هم د خپل راتلونکي نه خبره او په اړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 له نومبر میاشت راهیسې له دې هېواده د بې اسناده غیر ملکی وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. سرکاري شمېرې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې لکونه افغان کډوال له تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی وار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په هکله اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یوه مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د ویستو اندېښنې ختمې شي.
افغانۍ د ننګرهار یم والله بدل تم ډېر ښه وخت تېر کړی پیدا شي مار سلته شوي دي پلرونه ملته ډېر پخوانه راغلي وو بسار سم دلته تیر کړي بس لګیا کاروبار زندگی تیرا کارڈ نہ ملا اسی خدا ڈیرا سختی ہو منگا پوچھ کور نم نم سامان نہ پوچھ رو رو سامان
تسلیم فیملی شل کسانی کور کے او کاروبار هم خو کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای او هم دلته که ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لار ما ماخه ده څوک تیار نه دی ځکه چې دلته که خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زمون قرضونه شته دي نو روزګار دی کنه نه که دا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کو نو دا غریبانان خلک دی دی واسه بازابیږي.
خو ګل هم درد حالات خو به داسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو د وړاندې دي کارډ را کا او کارډ ستا او کارډ نشته موږ دا غواړو چې هر یو ټیم مقرر ٹیم چې هغه ځای کې وي چې څو پورې موږ دا کاتې راټولې کړو د خلکو کاتی دی زمن کاتی دی بخل کو بانی
دا تیر میاشت یعنی اپریل پا ویشتما نیتا دا پاکستان وفاقی کابینی پا غنده کی پی یوار کارد لرون کو افغان کدوارو لپارا دا کاردونو دا اعتبار مودا تر جون دیر شمی نیتی پوری وغزول شوا دا پاکستان وفاقی حکومت تیر کال 2023 نومبر کی دا بیاسنا دا افغان کدوارو لده ملک دویستو لڑای پیل کردی او پا دیتی رو خواه شاش پا گمیاشتو کی پا لکونا بیاسنا دا افغان کدوال افغانستان تاستان شوی زنی ندیوالی امدادی داری وی چی دا غشمیرا پینزون او لکو پوری دا دا روان کال پا فبرواری میاشت کی افغان سیتیزن کارد لرونکو تا هم ویل شوی و چی خپل حیوات تا دی دستنیدو تیاره وکڑی خوبیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجستر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناده افغان کډوال هم میشته دي خو سږ کال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د جماعت اسلامی مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن پرون کوټه ته د خپل سفر پر مهال د بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغه صوبې د زمیندارو احتجاجي پر لته ورغلی او د هغوی د غوښتنه یې بدرګه کړې چې حکومت دې ټیوبویلونو ته په 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. د بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي کومه چې دوی په خبره د فصلونو د اوبخور لپاره ناکافی ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د دې مسلې نوټس اخیستی او ویلي دي چې د حل لپاره یې له مرکزي حکومت سره په رابطه کې دی. ایوب ترین حال راکوي.
د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلي دي چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دي، خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مې په 12 نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپله وینا کې وکړه او زیاته یې کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینلز کا انتظام کریں.
دا حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي. خو چې تر څو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دې د کویانو لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته کروندګر غوښتنه لري چې حکومت د دوی کویان یا ټیوبویلان پر شمسی واړوي، چې تر څو دا کار نه وي سوی تر هغه وخته دي وابډا د ژمنې سره سم و کروندګرو ته په 24 ګنټو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان وزیر میر سرفراز بوکټي زیاته کړې ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر یې د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړې دا خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاوی سره د خبرو پر مهال کړې ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا واعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زری کویان دي و شمسی توانایي ته واړوي. پر دې باندې الله وزیر اول چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او و شمسی توانایي ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزي حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. الله وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نورې 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لورې د مئی په 9 نیټه په یو بیان کې ویل شوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 6,23 ارب روپۍ د بجلی بلان پاته دي. په دې کې 1,50 ارب روپۍ په صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
دا یو ترین رپورټ و. مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویلی چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. تېر ورځ د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علی امین ګنډاپور ژمن دی چې د زمشو ضلعو د ولس محرومې ختمې او هغې سیمې د پرمختګ په لور روانې کړي. تر دا مهال معلومه نه ده چې زمشو ضلعو کې به په کومو برخو کې صوبایي حکومت زیاته پاملرنه کوي. د بر جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو متاثره شوي خلک وایي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود د دوی ته ړنګو شو کورونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مئی پر 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې د بر جنوبی وزیرستان یو فعال شیرکو مسید وویل چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي وو، خو حکومت د ژمنو باوجود تر دې دمه تاوان نه دی ورکړی. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو ډومبی دور بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم پړاو به نن کیږي. تېره ورځ رسنیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر دی عالمګو ویلي چې حکومت غواړي دا ستونزه د خبرو د لارې هوارې شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې زرګونو تجارانو، لغړیانو، مزدورانو د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د مئی د 14 منټې څخه د کوټې چمن د لوی سړک ترڅنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق دا خبره د یکشنبې په ورځ مشال لیدو ته کړې. بخنه غواړم. د ایران قضایي اداري ویلي چې صادق زیبا کلام چې د پونتون استاد او د حکومت منتقد ده په زندان کې چول شوی او د ګڼو تورونو له امله په بند محکوم شوی دی.
مشال ریډیو لن خبرونه. د ملګرو ملتونو یو ویان وایي دا سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په تماس کې دی چې دا غي واد له سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وشي. په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان د ځینو برخو په سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شوی دی. بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. سیلابونه چې تر ډېره د بغلان ځینې ولسوالۍ ځپلي دي، تر 300 د ډېرو کسانو د مړینې او د سلګونو کورونو د تخریب سبب شوی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیال ویاند وایي ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره خپل خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابرې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته د اوچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شوو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغه سیلابونو کې تر 1400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. د غیدارې لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوختي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. پام دیال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي او زو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. پام دیال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داری عملیاتی مشره میرمن ایدم وسرونو ویلی د دوی ډلې باید ډیر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ شي. په اعلامیه کې ویل شوی میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي او اعلی وزیر علی مین ګنڈپور ترمنځ د یو بل په ضد د بیانونو لړۍ روانه ده. کونډي پرون ویل چې د گورنر د چوکۍ حفاظت کول شي. دا لغه ورسته ده چې ګنڈپور پرون کونډي ته د لکه ورکړې و چې کله سیاسي بیانونه ډډه ونه کړه نو د گورنرۍ چوکۍ بر لاسه ورکړي. بلخوا شنونکي د سیاسي چارو پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې نا امنی او اقتصادي مشکلات زیات شوي او په دې حال کې د صوبې د دوو اعلی چارواکو ترمنځ تناو د دې صوبې د عوامو مشکلات نور پسې زیاتولی شي. تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د دغه صوبې وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ته خبرداري ورکړه چې کله د گورنر پر ضد اقدام کوي نو د به هم بې جواب نه پاتې کیږي. دا له هغه وروسته ده چې ګنڈاپور ویلی وو چې کونډي له سیاسي بیان بازی لاس و نه خلی نو پر ضد به اقدامات کوي او حتی له گورنر یې هم لری کولی شي. د مای په یو لسمه فیصل کریم کونډي په ډیر اسماعیل خان کې وی غونډه ته وویل چې د گورنر د عہده حفاظت کولی شي.
گورنر ہاؤس ہم ورزو زپ یو آئینی چوکی ناستی ما د دې تحفظ په خطوګه کولې شم. که زما پر ضد اقدام کوي نو سخت جواب سره به مخ کیږي. زه د تویل غواړم چې خپل جبه دې قابو کړی کنه چې په کوم ډول خبره کوي په هم هغه ډول به یې جواب درکوم.
استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا.
بلخوا هم د مای په یو لسمه لدی وړاندې علی امین ګنڈاپور په ډیر اسماعیل خان کې خبریالانو ته وویل چې گورنر دې د خپل عہده له آئینی چوکاټ بهر نه وځي.
آپ گورنر ہیں آپ کا ایک آئینی ہوتا ہے
تو گورنری او دا آئینی عہده ده. تا ته پکار دی چې د سیاسي ټکراو نه ډډه وکړي
دا ځل درته څه نه وایم خو صرف خبرداری در کوم، ستا د ګاډي تیل هم زما په اختیار کې دي او که وغواړم نو ګورنر هاوس به درنه واخلم او په دوو کمرو کې اوسېدلو ته به دې مجبوره کړم. ته د عوامو نماینده نه یې، دا عہده تا په یو نوټیفیکیشن ترلاسه کړی او په همدغه ډول یو نوټیفیکیشن به له دې عہدې لرې کېدی هم شي.
د گورنر فیصل کریم کونډی او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنځ د بیانونو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې څو ورځې وړاندې کونډی وویل ګنڈاپور دې د عمران خان د خوشي کولو لپاره بې ځایه بیانونه نه ورکوي. که څه هم علی امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف او فیصل کریم کونډی یې له مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لري، خو دا دواړه مشران بیا د ډېر اسماعیل خان ضلع اوسېدونکي هم دي او په دغو مهمو چوکیو د دوی له ټاکل کېدو وروسته تمه وه چې د صوبې د مسایلو حل کولو لپاره به ښه همکاري وکړي. دې ته په کتو سره خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي چې دا مهال د صوبې د پولیسو د مشر اختر حیات ګنڈاپور تعلق هم د ډېر اسماعیل خان سره دی، نو پکار ده چې دوی لږ تر لږه د صوبې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. دا راز د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور د مئی په 12مه مشال ریډیو ته ویل خیبر پښتونخوا په داسې حال کې اقتصادي مشکلات لري چې په وفاقي حکومت یې اربونه روپۍ قرض پورې ده، نو په کار ده چې گورنر او وزیر اعلی د خپل منځي اختلافاتو زیاتولو پر ځای له وفاقه د خپل پور ترلاسه کولو لپاره همکاري وکړي.
دا صوبه خو ډېره غریبه صوبه ده، خو دلته خدای اوبه ډېرې ورکړي، دا بجلی پیدا کیږي، نو واقعي چې په وفاق باندې د صوبې کمې پیسې دي د بجلی په مد کې هغه په کار داري چې وفاق دې صوبې ته ورکړي. نو د دې واحد حل دا دی که وزیر اعلی دی که گورنر دی چې دې د دې صوبې په وسیع تر مفاد کې د بقایا جاتو د پیمنټ په حوالے سره کم از کم دوره یو کنسنسس ډیولپ کی چې په دغه باندې په یو پیج شي او د وفاق نه دغه پیسې وغواړي چې دا صوبې د معاشي کم مشکلات دې کې کمې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی تر منتخب کېدو وروسته علی امین ګنڈاپور سو واره وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې خوشی کړل شي، که نوی نو دوی به یې د خوشی کولو لپاره په خپل سر اقدام وکړي. خو د دې صوبې گورنر فیصل کریم کونډی څو ورځې وړاندې وویل چې عمران خان یوازې عدالتونه خوشی کولی شي، له دې بغیر د هغه د خوشی کېدلو خبرې تشه بیان بازی ده او په کار ده چې له دې ډډه وکړل شي. عمران خان دا مهال د درغلیو په یو شمېر قضیو کې بندي دی، خو هغه په ځان لګېدلی د درغلۍ تورونه ردوي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس به بلې موضوع ته راځو. د پېښور د کمشنر دفتر ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې د خیبر درې پر لویه لار د کاچاک د مخنیوي په هدف یو شمېر چک پوسټونه جوړ کړي. دا خبره له دې دفتره د مې پر یولسمه مشال ریډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ذکر شوی. دا بیان ویلي د خیبر درې پر لاره هر ورځ د افغانستان د میلیونونو روپیو بهرني توکي پرته له دې چې محصول یې پرې شي پاکستان ته واردېږي او د هغه هېواد د خزانې ته د لوی تاوان لامل کیږي. بلخوا د خیبر ضلع سوداګر اندېښمن دي چې د ضلع دننه د چک پوسټونو جوړول به د عامو خلکو لپاره ستونزمن تمام شي. دوی غوښتنه کوي چې له افغانستان سره پر پوله په بیلا بیلو سیمو او داراز د تورخم په صفري نقطه کې باید کاچاک د مخنیوي او موثر نظام جوړ او عملی شي. فرهاد شنوار رپورټ راکوي.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتر په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر درې په لار به تر تورخم پورې د سمګلینګ مخنیوي لپاره چیک پوسټونه جوړ کړي او چا ته به اجازه نه ورکوي چې غیر ملکي سامانونه پرې افغانستان نه پاکستان ته یوسي. خبر پاڼه لیکي چې په دې چیک پوسټونو کې به پولیس، مالیه مسؤل او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې کسان، زراعت محکمې او خوراکي شیانو محکمې کارکوونکي په ګډه ډیوټي ورکوي او نان کسټم پیډ یا بغیر محصوله شیان به نیسي او دا به څلرشت ساعته فعال وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې اوس ډیره موده وشوه چې افغانستان نه ډیر په کم مقدار کی خارجی توکی په غیر قانونی لارو راوړل کیږي او دا سه پریکړه په خوا هم شوی خو عمل پرې نه شوای.
د افغانستان نه چې کم مخکې بسنګر اتلل نان کسٹم پیډ مالونه نو بن شوی دي زیات ولې چې پاکستان نه ترانزیت اتیا فیصد ووختو. کمشنر وایي چې چک پوسټونه به جوړو نو دې کې دواړه شامل دي کله هغه غاړې نه سره راځي یا د فاټا او پاټا چې کم ټیکس ایگزمشن دی په بعضو شیزونو هغه چې سیټل تر راځي نو هغه د پردوی یو کوشش کوي. خو بهرحال دا کوششونه مخکې شوي دي خو مؤثر نه وو او اوس په وخت سره ثابته شي چې دا چیک پوسټونه جوړ شي نو چې د دې سا اثرات راځي. نور د بلوچستان د لارې به زیات کېدل د نان کسټم پیډ هغه هم اوس اورو داسې چې بند دي نو باغي خلک احتجاج هم کوي چې خلک بے روزګاره شوي دي.
د خیبر ضلع یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې په کار ده یوازې په تورخم صفري نقطه باندې او په سرحدي سیمو کې د سمګلینګ مخنیوي وشي او د خیبر درې په لار کدا چک پوسټونه جوړ شي نو لسبا ډېر ستونزې پیدا کړي.
بهترین طریقه خو دا ده چې دوی په بارډر باندې د دې روکتام د پاره داسې طریقې کار اختیار کا چې نان کسٹم پیډ شي نه انټری نه کا او دغه سبا په دې چک پوسټونو باندې بیروبار جوړ شي، خلکو ته به تکلیف جوړ شي که په بارډر باندې په صحیح طریقے سره منیجمنٹ وشي او په صحیح طریقے سره د دې روکتام وشي نو په دې ضلع کې دننه د یو چک پوسټ ضرورت به هم بیا پیښ نشي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان نه په غیر قانوني لارو باندې په میلیونونو روپو غیر ملکي سامانونه او خوراکي توکي پاکستان نه بغیر محصول جمع کېدو راوړل کیږي او دې سره قومي خزانې ته د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان رسی او په ملکي اقتصاد ورسره اغیز پریوزي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په پاکستان کې د سولر پینلونو بای د تیر کال په پرتله 50 فیصد او بخې 50 فیصد کمی شوی دی. د پداسې حال کې چې په هغه واد کې د بجلی پر نرخ کې د لړوالي لوجې ډېرې خلکو د لمریزه انرژي کارولو ته مخه کړې ده. کاروباریان او شنن کې وایي په نړیوال بازار کې د سولر پینلونو بای ټیټ شوی دی او همدا وجه ده پاکستان کې د هغوی قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیره میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولی مشال ریډیو ته وایي.
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی انسل کولې وجه دغه چې مخه کې د لوډ شیډینګ ډیره غټه مسله وه نو هغه ته مونږ وکتل او مونږ د سولر سیستم انسل او د فائدہ مونږ ته دغه ده چې اول خو بل اوسره زیرو شو کنه د نه علاوه چې کوم دی مونږ دغه پنکې اے سی او د اوسره ټیوب ویل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا اوسره ټول د شیزو د سره بیا فری شو
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 15 کیلو واټ سولر سیستم بیا شاوخوا سلور لکه دیرش زر روپی وا او اوس یې قیمت صرف دو لکه پنځلس زر روپی دی یعنی یو تخته چې تیر کال په پنځه سلویخ زر روپی میلاوی ده اوس په بازار کې په یویشت یا دویشت زر روپی ده په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمخت په اړه مشال ریډیو ته وایي
ریزن دا ده چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډیر زیاتلو او هغه په چاینیز مارکیټ باندې فی الحال بین لګولی دی هغه خپل پروډکشن شروع کړی دی په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی بل پاکستان پورټس کولاو دی لارې کولاو دی په دغه وجه باندې مالونه ډیر زیات دی یو یو سپلایر تقریبا هر میاشت دس دس پندرہ پندرہ کنٹینر سولر را روان دی نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیر زیات د ډیمانډ یې خام سیوا دی خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا دی نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي او بقایا چې د فیوچر خبره ده نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر ده چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانی دي بل انرژي کرایسیس را روان دي ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي
په داسې حال کې چې د سولر پینلونو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانی او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې ولس رینیوبل یا د تجدید ورلد انرژي استعمال لپاره وهڅوي په یاد لړکی حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بیلی سولر پینلو ته بدلول او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د څلور سلویخ لوبډلو ترمنځ سیالۍ شوې دي د پروګرام منتظمینو ویلي چې له دې لوبو مخه د ځوانانو یووالی خلکو لپاره د ساتیرای موقع برابرول او نشو څخه د ځوانانو راګرځول دي د ټورنمنت پایل لوبي ته د پکتیا او کابل د موسید والیبال لوبډلو لارا ومونده چې د پکتیا د نیازیو د والیبال لوبډلې په بریا پای ته ورسیده تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست پکتیا پکتیکا غزنی لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوی او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه د پکتیا د نیازی لوبډلې په بریا پای ته ورسیدې لوبغاړي وایي کچیر د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډیر پرمختګ کولای شي یو تن لوبغاړي حمید الله حمید مشال رو ته وویل
کچیر ته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خو راپورته سوي نه دی او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوې
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لوبې ډېرې خوندوري زموږ لپاره موږ خوشاله سپکتا ته راغلي استې کوڅه دلته دي ځوانانو دولتي ځوانانو دغه رسو وګورو لوبغاړي اقتصادونه ضعیف دي اقتصادي مشکلات زیات لري دغه په خاطر نسی کولای چې ولایتو کې ډېرې راسي او ډېرې لوبې وکړي
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي عملیات چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او هڅې کوي خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري ورزشی عامر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشات تلل خا موږ سره هیڅ نو عمر سنت سوي زمونږ اراده هم دادا پلان مو هم دادا ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو دوی تقینه تر کو سید نور څنګه تر څنګه دوی ورزش تم توجه کیو پورسکاران باندې پنګونو کې د تکان برابر
یاد دی وی په لویا پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دی او دمداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي د افغانستان د خپلځیو د پخوانیو ودانیو په انګړونو کې د والیبال فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
له اباسینا دا ترمو د گندارا تاریخ دا د اغلی صفی حلیم چرنده چې په رستاو کې پرنګهار کې مومن خبرندویا ټولنې چاپ کړی دا په دې کتاب کې هغه ټولو حوالو ته کتنه شوې چې تاریخ په ګډو کې بهرنۍ او هم کورنۍ لیکوالو په گندارا تهذیب لیکنې کړې دي د کتاب په ځانګړتیا او د مشال لډیو خبریال باز احمد عابد له سوتنو لیکوالو تاریخ لستونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړل
لا باسینه تر امو د گندهارا تاریخ د پښتو ژبې د ناول او کیسه لیکوالي اغلی صفیه حلیم سیلنیس کتاب نوم دی دا کتاب په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې تازه خپور کړی دی د کتاب لیکوالي د پاکستان له ټکسلا نه واخله د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې د گندهارا تهذیب نښانی سیړلی او د هغو ټولو ختیځپوهانو حوالې یې راخیستې چې د تاریخ په اوږدو کې یې په گندهارا تهذیب کړي دي لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک چې یاد کتاب یې لوستی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل صفیه حلیم په خپل کتاب کې د بودایي تهذیب په اړه بشپړه تاریخي څېړنه کړې ده
ل اباسین تر امو د گندهارا تاریخ یو بشپړ تاریخ دی او زه ورته په دې بشپړ تاریخ ویم د گندهارا تاریخ په پښتو اردو او فارسی کې نشته ډیر لږ د ځینې مقالې حبیبي صاحب او ځینې نورو لیکوالو لیکلي ځینې چې په پېښور کې لیکل کړي دي هغوی هم د محدودو سیمو په اړه لیکل کړي دي صفیه علیم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پراتو سیمو باندې چې بودایي او د ګندهارا د تهذیب نښې دي هغې باندې لیکل کړي دي تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې یو سل اتاوې حوالې ذکر کړي دي یو سل شپږ څلوېښت انګریزي حوالې دي دوه دېرش د پښتو اردو او نورو ژبو حوالې دي د دې معنا دا شو چې د ګندهارا تاریخ په انګریزي کې دی
محمد ابراهیم ابراهیمی چې د تاریخي کتابونو د مطالعې مینوال دی لا باسینه تر امو د گندهارا تاریخ کتاب هم لوستی دی نو موړه هم په گندهارا تهذیب د صفیه حلیم سیړنه بشپړه بولی
یاد اثر د صفیه حلیم د تاریخي چیړنو او مشاهداتو یو ځانګړی اثر دی چې د لرغونی گندهارا تاریخي آبادات داغه وخت ژوند جوګ د گندهارا تاریخي پولی او جغرافیه په کې نور پښتو تاریخي کتابونو خجوات شوی دی په یاد اثر کې اغله د ډیرو لرغونو توکو تاریخي کتابونو پلټنه کړي ته ټکسلا تر سمنګانه ایبیل ابیل بودایي کندوالی په سیلی دلی په هنتونو میوزیمونو ته تللی او بیل ابیل عجبخانی په سی چاڼ کړي دي
مصطفی سالک زیاتوی چې کتاب په نری ژبه لیکل شوی او د تاریخ لوستونکو تر پای پورې لزان سره ساتلی شي
صفیه حلیم د لنډو کیسو او ناولونو لیکواله ده نو چې دا کتاب یې لولې لکه یو ناول چې لولې چې په دې کې بودا اصلي کرکټر دی او دا نور راهبان او بوتان او دا پکې فرعي کرکټرونه دي همداراز په دې کې د ناول غوندې انځورګري هم شوې ده اره سیمه چې تشریح کوي لومړی جغرافیه بیانې چې ډیره خان زورګری پکې کړي ده. دغه چې یوې کیسې ته ورته دی، یو ناول ته ورته دی، او لوستونکي د لوستلو په وخت کې نستړی کوي، دا د دې کتاب بله ځانګړتیا ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او په ځانګړي توګه ننګرهار کې کتاب پلورونکي د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. خو د دې کتاب خپرونکي نجیب مومند وایي چې د کتاب محتوا ته په کتو دې ته اړ شو چې کتاب خپور کړي. نوموړی وړاندې وایي،
موږ کوشش همدای چې ټولنې ته ښه ګټور تاریخي کتابونه وړاندې کړو، او دا رقم کتابونه ټولنې ته ډېر ګټور دي چې خپل د تاریخ د اوراقو نه خبر شي. او دا کتاب موږ مختلف ولایتونو ته هم لیږلی دی، او د دې کتاب مینوال په خبر کې هم دا کتاب ترلاسه کولی شي. هلته کومې چې غټې کتابخانی دي، مثلا کتاب کور.
د گندارا او بودیزم په اړه لومړی معلومات هغه یونانی کتیبې او لیکونه دي چې هغه مهال شاهانو او راهبانو لیکلي، او د هغه مهال د نخو نښانو تر سپړلو وروسته مندل شوي ختیځپوهانو لوستي او انګریزي ته یې ژباړلي دي. دا کره تاریخي سندونه صفیه حلیم پښتو ته ژباړلي چې د کتاب په بیلو برخو کې تر سترګو کیږي. دا کتاب په 192 مخونو کې په سپین کاغذ په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور شوی. وروستي 14 مخونه یې د بودایي تعذیب د معبدونو د ودانیو ستوپو او د بودا د مجسمو په انځورونو رنګینه کړی شوي. د کتاب په لیکلړ کې دغه سرلیکونه زیر شوي دي: گندهارا، گوتم بودیا بودا، یونانی بودا، ژبی او عقیده، عالمان او راهبان، تمدن، ټکسلا، سوابه او مردان، سواد، باجور، هزاره، اشنغر، پیخور، ننګرهار، غزنی، سرچینی، لوګر او وردګ، بامیان، بلخ، بغلان او سمنګان، کاپیسا، باګرام، کابل، د ګندهارا چور، عجایب خانی، پایله، د بودیزم خاتمه، نمونه او معنا. د کتاب د لړلیک عنوانونه دي:
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.